شما مکتب آنلاین هرات دقیقا در همون سال که طالبان تسلط افغانستان را به دست گرفتن تأسیس کردین. چطور قدر سریع تانستین این گزینه را تأسیس کنین تا برای دخترها و پسرها که از مکتب بازماندن کمک کنین؟
وقتی که به شب سقوط فکر میکنم و به اینکه این ایده از کجا آمد، واقعیت امر چیزی جز رنج نمیبینم. احساس میکنم یک رنج بسیار عمیقی بود که هر کدام از ما به خاطر فروپاشی سیاسی افغانستان تجربه میکردیم و گویا راه نبود برای که بتونیم دوام بیاریم، برای اینکه بتونیم یک امیدی مجدداً ایجاد بکنیم. انگار راه نبود جز این که حالا برای من به عنوان کسی که معلم بوده و معلم است و مادر است با آموزش پناه ببریم. انگار برای من مکتب آنلاین هرات از ابتدای ایجادش تا امروز تنها جایی بوده که به او پناه می بردم برای این که در صنوف درسی وقت شاهد دخترای هستیم که با وجود تمام مسائلی که در جامعه ما وجود داره، خشونت سیاسی که تجربه میکنن، فقر و محرومیت، فشاری که بر زنان به خاطر جنسیت نا روا داشته شده و میشه، وقتی که اونا رو میبینیم که با وجود کمترین امکاناتی که دارند، یعنی حتی دخترای هستند از خانواده 7-8 نفره که تمام خانواده یک گوشی اسمارت داره که یا از پدر است یا از مادر، امور زمانی که پدر خانه است غنیمت میدانه و میای سر سنفایی که ما ریکوردای آلا درسار اونجا قرار میدیم و میبینم تا صبح آنلاین و درس میخوانه. واقعا چه چیزی میتونه، چه حرکتی میتونه امید بخشتر، زیباتر و نمیفهم لذت بخشتر از این باشه که ما دختری رو در حال یاد گرفتن ببینیم، و هم یاد گرفتن مزامینی که خود اینا انتخاب میکنن، یعنی هیچ فشاری وجود نداشته. من خودم معتقدم که آموزش باید آزاد باشه و معتقدم که آموزش به هیچ وجه نمیتونه یاد دادن برخی از فرمول ها و تکست ها باشه که در نهایت منجر به گرفتن یک سند بشه برای کار یا ادامه تحصیل. من فکر میکنم آموزش تنها راهکار حل خیلی از مسائل افغانستان. آموزش، اگر آموزشی درست باشه، اگر آموزشی انسانی باشه، میتونه روی ساخته شدن شخصیت به خصوص دخترها و پسران افغانستان خیلی خوب عمل بکنه. به هر حال هیچ راه دیگه‌ای برای من وجود نداشت. معمولا خود من به این شب، به شب سقوط هرات که فکر میکنم، شاید همگی امام خود من احساس میکنم هنوز در اون شک ماندم، هرچند تلاش بسیار کردم که رها باشم از اون وضعیت، ولی فکر میکنم که تا حد زیاد اون رنج بود که مر و خیلی از کسایی که همراه شدن با من و یک عشق بسیار بزرگ به وطن بود، عشق بسیار بزرگی به انسان بود، به انسانیت بود که ما واداشت تا این حرکت ایجاد بکنیم و ادامه بدیم تا امروز.
کمی روی نصاب تعلیمی مکتب معلومات بتین، چه موضوعاتی را به شاگرد آموزش میتین، چند معلم دارین، یک روز درسی در مکتب شما از چه قرار است؟
وقتی در مورد مکتب آنلاین هرات حرف میزنم، در مورد یک جنبش آموزشی حرف میزنم که پیوسته در حال رشد و تکثیر هست و حقیقتاً برای من خیلی دشواره که تمام مضامینی که درس داده شده و تمام مضامینی که روی ورق هست نوشته شده و قرار ما بچه‌ها درس بدیم در این مصاحبه تک تک نام ببرم. اما مکتب وقتی ایجاد شد که هنوز قطعی نشده بود که طالبان قرار دختران محروم بکنه. تجربه رو ما داشتیم از قبل. در این دوره خب ماه سپتامبر بود که مدارس بسته شدن. برای مکتب بیشتر شبیه یک مقاومت بود، یک مقاومت آموزشی بود، یک آزادی بود که گرفته شده بود و ما میخواستیم از طریق آزادی در انتخاب مزامینی که خود دخترها تمایل داشتن یاد بگیرن، استعداد داشتن، این آزادی به اونا برگردانه. برای همین از ابتدا تمام صنفایی که ایجاد شده مبتنی بر تقاضای دخترها و پسران افغانستان بوده. مزامینی تدریس شده که خیلی از شاگردها به ما گفتن ما قبل از او هیچ جای حتی در مورد نشنیده بودیم، بعد چه برسه به که در مکاتب معمولی مثلا ارائه بشن این مزامین. تا امروز الان بخوام عدد به عدد بگم بیشتر از 85 مزمون بود، از ریاضیات و علوم پایه گرفته تا ادبیات، هنر، نویسندگی، حتی مزامینی که برای ورود دختران به بازار کار میتونه به اونا کمک بکنه، مثل گرافیک یاد گرفتن، امروز آنلاین کار میکنن، تا سفره آرایی، تا نمیفهمم کلاس بافندگی بوده، دیزاین لباس بوده، آشپزی بوده و بسیار پراکنده و وسیع هست تعداد مزامین. اما بعد از 3 سال دخترایی که در کلاسای علوم پایه بودن، یعنی ریاضیات و علوم و نمیفهم ادبیات و اینها رو یاد میگرفتن و زبان انگلیسی، زبان فارسی، اینها میامدن و از ما تقاضا میکردن که به فکر این باشیم که زمینه دریافت یک مدرک معتبر برای بچه ها فراهم بکنیم. اونجا بود که چون که الان من خیلی تلاش کردم که، یعنی تلاش کرده بودم تا به اون مقطع که نصاب تعلیمی افغانستان به صورت به خصوص مزامین علوم انسانی رو استفاده نکنیم و تلاش میکردیم که بستای آموزشی رو آماده بکنیم که خیلی ایدئولوژیک نبودند، مبتنی بر دانش روز طراحی شده بودند توسط معلمان. پس زمینه این که بتونیم به شاگردا میتوانستیم مدرکم بدیم نبود و همزمان من خب خیلی تحقیق کرده بودم و با نهادهای آموزشی دیگه ارتباط گرفته بودم برای اینکه بتونیم یک سیستم آموزشی به زبان فارسی برای بچه ها تهیه و تدوین بکنیم که خب این هم بدون تیمی از متخصصان و هزینه های کلان مالی غیر ممکن بود و ما نداشتیم این دو مورده. برای همین با همکاران خود که انگلیس زبان بودند و یکی از اونا تجربه مدیریت مکاتب اینترنشنال داشت برای بیشتر از 20 سال صحبت کردم و بعد ما تصمیم گرفتیم که مکتبی ایجاد بکنیم که دروس در با استفاده از یک سیستم استاندارد بین المللی میتونه به زبان انگلیسی و به بچه ها ارائه بده، به دخترها و پسرها، و ما مکتب اینترنشنال ایجاد کردیم در نهاد تازه تأسیس خود در بریتانیا. از طریق مکتب اینترنشنال بچه ها بعد از گذراندن 4 سال تحصیلی به صورت آنلاین به مرحله میرسن که میتونن مدرکی که میتونه راه ادامه تحصیل برن باز بکنه دریافت بکنند.
شما در مورد کمبودها صحبت کردین، تا چه حدی کمبودها مثل کمبود اینترنت، نداشتن لپتاپ یا تلفن درسی، حتی برق در افغانستان روی شمولیت شاگردا در این مکاتب تاثیر گذاشته و باعث شده که تعداد اندکی از اینا بتونن در این مکاتب شامل شوند؟
خب ضریب نفوذ اینترنت در نقاط مختلف افغانستان این بر هیچ کدوم از ما پوشیده نیست که خب خیلی کمه و آموزش آنلاین با چالش های بسیار زیادی مواجه میشه به نسبت دیگر کشورها، چون من قبل از مکتب آنلاین هرات هم به صورت آنلاین درس میدادم زبان فارسی و کمتر با مشکل مواجه میشدم. اما در افغانستان به خصوص در مناطقی که در حومه شهرها هستند، همیشه ما با مشکل اینترنت مواجه بودیم، با مشکل قطعی برق مواجه بودیم، فقر به خصوص در خیلی از خانواده، یعنی چیزی نیست که ما بخوام بگم همه که ما در جریان بیداد میکنه، خیلی از خانواده بودن که حتی برنا دشوار بود که هزینه غذای فرزند خود پرداخت بکنن، بعد هزینه اینترنت چطور میتونستن متحمل بشن. برای همین نمیگم که کار ساده ایه پیش بردن آموزش آنلاین، به هیچ عنوان نمیتونه جای آموزش حضوری بگیره، اما دو تا مورد وجود داره. یکی اینه که ما الان در احساس میکنم ما آدم های خوششانسی هستیم که انقلاب تکنولوژی در جهان تجربه میکنیم، هر روز امکانات جدیدی به وجود میاین و ما خیلی خوب میشه که استفاده بکنیم، از وضعیت عقب نمانیم. و مورد بعدی اینه که در هر وضعیتی، حتی اگر طالبان مکاتب باز بکنه، من فکر میکنم یک آلترناتیوی باید وجود داشته باشه که هم از روح و روان دختران و پسران افغانستان بتونیم مراقبت بکنیم از طریق ارتباطی که در کلاس‌های آنلاین ایجاد میشه، و هم این که اون دانشی که باید ما بتونیم به بچه‌ها برسونیم تا در حد توان خود جلوی شستشوی مغزی بچه‌ها بگیریم، جلوی ای که دختر افغانستان در نهایت، چون این گزارش‌ها به ما میرسه، حتما شما بیشتر از من میدانین، دخترایی که در مکاتب دینی بودن، مدارس، مدرسه های دینی بودن، در نهایت به جای رسیده بودن، یک مستنده بود می دیدم که راضی بودن با یک مرد طالب، مثلا دختر 16 ساله به رضایت خود خو ازدواج بکنه. ما باید جلوی بگیریم، واقعا باید خیلی غمخوارانه، خیلی متعهد باشیم به این که هر کدوم از ما مسئولیم که مراقب فرزندان افغانستان باشیم. حالا مسائل و مشکلات هستند، اما تجربه مکتب آنلاین هرات به ما ثابت کرد که اگر واقعا اون شور و اشتیاق مبارزه برای یک وضعیت بهتر وجود داشته باشه، اگر اون منش وطن پرستانه در ما وجود داشته باشه، هیچ چیزی نمیتونه مانع اقدامات خوب ما بر مردم ما بشه. به هر حال مسائل زیادی وجود داشتند، اما پیوسته کلاس ها برگزار شدند. حتی لینا جان با یک شاگرد هم ما صنف برگزار میکنیم، یک شاگرد بیای سر صنف ما صنف برگزار میکنیم.
گزینه آموزش آنلاین تنها گزینه است که حال برای دخترهای که از صنف 6 به بعد در افغانستان قادر به تحصیل نیستند فرصت آموزش را فراهم میکنه. ولی به نظر شما این گزینه کافی هست برای رسیدگی به تمام دخترها در سراسر افغانستان؟ و میتونیم بگوییم که آموزش آنلاین میتونه جایگزینه آموزش حضوری در افغانستان شود؟
پاسخ این سوال اگه من بخوام با یک روی کرده سازندهی نسبت به آینده جواب بدم، در ابتدا که نه. اما آموزش آنلاین باعث شد الان در امین چارچوب فضایی که خود ما کار میکنیم اتفاق افتاد، یک زلزله سیاسی ما شاهد بودیم در آگوست 2021 که باعث شد انسان‌های آگاه و دانا و توانای فراوانی از سراسر جهان بخوان برای بچه افغانستان کار بکنن. قبل از او انقدر ساده نبود که ما معلم از استرالیا تا برزیل تا حتی از اوکراین همراه بکنیم با بچه افغانستان برای ادامه تحصیل اینا. 100% آموزش آنلاین نمیتونه تمام نیازهای آموزشی میلیون ها کودک و نوجوان پاسخ بده، ولی این مثلا ما در دوران جمهوریت هم داشتیم، مثلا مناطق زیادی بودند که مکاتب ساخته میشد با هزینه‌های فراوان اما مکاتب ویران میشدند چند روز بعد از ساخته شدن، و مناطق زیادی بودند که به لحاظ فرهنگی دختر از ادامه تحصیل محروم میکردند. به هر حال ما باید تلاش بکنیم که فراهم بشه زمینه این که حالا آموزش تا حدی که ما میتونیم به مناطق مختلف افغانستان برسانیم، که مطمئنم بسیار پروسه زمانبریه، نمیفهمیم چه چالش هایی در انتظار ما خواهد بود. تا امروز مثلا خیلی از مصائب تجربه کردیم و حالا با تدبیرهای پشت سر گذاشتیم، ما هم در حال یادگیریم و سعی میکنیم که از این تجربه که به دست میاریم برای تحریزی پلانهای خیلی قوی تر استفاده بکنیم. ولی 100% آموزش آنلاین، مثلا خیلی از خانواده هستن که حتی یک گوشی تلفن ندارن، هزینه اینترنت ندارن، دسترسی به برق ندارن، نمیتونه گزینه جایگزین آموزش حضوری باشه، اما میتونه یک آلترناتیو بسیار قوی برای مکاتبی باشه که در اونا خشونت سیاسی تحمیل میشن بر کودکان افغانستان.
خب با چه تجاربی در پروسه تدریس در این مدرسه شما مواجه شدین؟ بهترین و بدترین خاطرات شما از تأسیس این مکتب و از درس دادن در این مکتب چیست؟
خاطره خوش، اتفاقات خوش که هر روز اتفاق می افتن در این چارچوب مکتب آنلاینی که ما ساختیم، اما خاطرات بد هم به کرات مشاهد بودیم. وقتی با دختری در افغانستان در ارتباط هستی، نمیتونی منتظر این باشی که رنجر تجربه نکنه، فشار خشونتی تجربه نکنه هر روز و پیوسته. دیگه فکر میکنم لازم نیست که من باز بکنم تعداد فرامین ضد زنی که صادر شد از روزی که اینها برگشتند تا به امروز. اما تلخترین اتفاقی که من دچار چند روز پیوسته دچار یک رنج خیلی کلانی کرده بود، یک دختری بود 14 ساله که بسیار باهوش بود، با استعداد بود، جز اولین شاگردانی بود که به مکتب پیوسته بود در اوایل ماه سال 2022. به من پیام داد و گفت خیلی آرزو داشت دکتر بشه و خیلی با استعداد بود، خیلی تلاش میکرد، خیلی مهربان بود، خیلی رابطه خوبی بین من و او و دیگر معلم‌ها ایجاد شده بود. پیام داد و گفت استاد من دیگه نمیام به خاطر اینکه قرار من عروس کنند، من دیگه نتونستم کار بکنم، من نتونستم دختر نگه دارم سر صف و من او دختر گم کردم. به اضافه ای خب اتفاقات خیلی تلخ بیشتری هم افتاده. مثلا معلم ها به من گزارش میدادن که فلان شاگرد ما در فلان صنف خیلی خوب درس میخونده، خیلی بیدار بوده، هوشیار بوده، سر سیم سوال میپرسید، الان مدتیه که حتی نام همکلاسی ها خود فراموش میکنه، که دیگه اما اوایل بود، اوایل 2022 بود که این موارد هی رفته رفته بیشتر شد. افسردگی، اقدام به خودکشی، یعنی فکر کنین شما یک روزی را آغاز میکنین که با خبر اقدام به خودکشی یکی از شاگردا شما، که واقعا اگر عشق نباشه خیلی سخته که آدم در این فضا بتونه دوام بیاره، چون سود مادی نداره، این کار کاریه که داوطلبانه است، سود دیگری نداره. واقعا یک قدرت عشقی باید باشه به این کودکان که بتونه به ما میتوانه بده که وضعیت های مختلف مدیریت بکنه. صبح بیدار میشی با خبر اقدام به خودکشی شاگرد خوب مواجه میشی، او روز تا شب و این که مثلا چه چیز رو تجربه میکنی، چند تا دکتر زنگ میزنی، چند تا سازمان زنگ میزنی، تلاش میکنی با خانواده ارتباط بگیری، تلاش میکنی با سنفی های و ارتباط بگیری و در نهایت مثلا با یک پیروزی مواجه میشی، او هم نجات جان یک دختره با کمک عالم و جمعی که ما داریم و صحبت ها و جریان هایی که اتفاق میفته در طول روز. یعنی فکر کنین وقتی از خاطره خوب و خاطره تلخ میپرسین، روزایی بوده که همزمان که تلخترین اتفاق افتاده، زیباترین اتفاق هم افتاده که نجات جان یک انسان بوده.
شما علاوه بر تدریس در این مکتب یک فعال حقوق زن هم هستین. کم بیشتر روی فعالیت های خود در این سکتور معلومات بدین. چه شما را ترغیب کرد که به فعالیت برای احیای حقوق زن در افغانستان هم روی بیارین و به این کمپین بپیوندین؟
خب من اگر برگردم به گذشته خودم، فعالیت اجتماعی من سن 13 سالگی شروع کرده بودم که فکر میکنم یک توانایی بود که از خانواده حاصل شده بود، پدر مادر مردو اینا. در ایران که شروع کردم به آموزش کودکان مهاجر در خانه و بعد که افغانستان رفتم، من 16-17 ساله بودم، عضو یک نهادی شدم که برای زنان کار میکردند. در کنار از فعالیت های هنری داشتم، فعالیت های نمیفهم ادبی داشتم با یک مجله که به اسم مرزبانان با عنوان مسئول بخش ادبی و بعد هم در نوای مختلف میاد. من پدرم کاندید بودن برای پارلمان و با عنوان حالا مسئول بخش زنان امو جریانی که در او کار میکردند، من به مناطق مختلف هرات میرفتم و تلاش میکردم در مورد حقوق زنان گپ بزنم، در مورد واقعا عدالت برابری، مفاهیم مختلف در مورد مسئله جنسیتی و تلاش میکردم در جایگاه یک معلم، همزمان معلمم بودم، در دو مکتب درس میدادم. در او جایگاه هم حداقل به دخترایی که میاد من اون زمان بعد از یک دوره وحشتناکی که دوره اول حکومت یا اشغال کشور توسط طالبان بود، اونا محرومیت رو تجربه کرده بودند و سالها از آموزش عقب مانده بودند و من دانشگاه که تمام نکرده بودم هنوز، فکر کنم 20-21 ساله بودم که معلم اینا شده بودم، دختره بودن که سن بالای 25 سال بود، یک احساس حقارت تجربه میکردم. یاد منه که ساعتها با دخترها گپ میزدم و تلاش میکردم که برن روحیه بودم و برن حتی از محرومیتی که به عنوان یک دختر مهاجر افغانستانی در ایران تجربه کرده بودم بگم. به هر حال این دغدغه از انگار از کودکی و بعد نوجوانی و جوانی در من شکل گرفته بود که بعد از او، بعد از مهاجرت به هلند، در هلند عضو یک جریان شدم که نهادی به اسم فمینیسم روزمره که در آمریکای دفتری و شروع کردم به کار به عنوان ویراستار برای زنان خاورمیانه کار میکنه این نهاد و بعد هم وارد جریان های از فعالین حقوق زنان در داخل افغانستان شدم که خب خاطرات تلخ و شیرین فراوانی دارم، چیزای زیاد یاد گرفتم در همکاری با فعالین حقوق زنان افغانستان و امروز هم فکر میکنم نه فقط به عنوان یک زن و از جایگاه یک زن برای زنان کار میکنم، بیشتر نگام خیلی به وضعیت زنان تلاش میکنم به وضعیت امروز افغانستان انسانی باشه، چون حتی در مکتب هرات ما 30% از جایگاه های آموزشی به پسرها اختصاص دادیم، چون فکر میکنم همزمان که یک دختر نیاز داره آموزش ببینه و توانمند بشه، یک پسر هم نیاز داره که از او مراقبت بشه، از روان از او مراقبت بشه. و مبتنی بر گزارشی که ما از مکاتب پسرانه دریافت میکنیم، من فکر میکنم بسیار لازمی که این دغدغه را ما داشته باشیم نسبت به پسرها. امروز هم خود بخشی از جنبش زنان افغانستان میتونم معرفی بکنم، چون با در همه گروه ها و جمع ها هستم، جای اگر کمکی از من ساخته بوده حتما انجام دادم، کمکم از دوستان گرفتم. یعنی فکر کنم رابطه خوب همکارانه بین اکتیویست های زن وجود داره. و در کنار همه اینها من فکر میکنم ما تجربه کار به این شکل و شیوهی که حال داریم تجربه میکنیم نداشتیم. ما آدمایی هستیم که از واقعا از بطن جامعه میاییم، دخترایی که در اعتراضات در کابل، در هرات به خیابان ها مرختند، آدمایی نبودند که برای کار خو هدف خاصی دنبال بکنند به جز یک فریاد عدالت خواهی بود که سر داده میشد. و این جمع ها فکر میکنم با هم دارن رشد میکنن، همزمان که دارن مبارزه میکنن، تجربه حاصل میکنن، سعی میکنن از تجارب یاد بگیرند. و تا هفته گذشته که متاسفانه خب ما با چند مورد مواجه شدیم که کمی احساس میکنم بعض مسائل بود که در بین اکتیویست های زن افغانستان روشن شد، خب خیلی یک اتحاد بسیار قوی وجود داشت و امیدوارم که ادامه پیدا بکنه، چون من فکر نمی کنم که قدرتی که در جمع ما میتونیم بسازیم و برای پیش برد اهداف از او استفاده بکنیم، جریان های کوچیک بتونن نمیفهم در کوتاه مدت کسب بکنن وقتی که این ارتباطات وجود داشته باشه بین تمام اکتیویست ها. فکر میکنم که خیلی میتونیم امیدوارتر باشیم به اینکه آینده افغانستان را در وضعیت بهتری ببینیم همگی ما. اما یک مسئله‌ای که امروز ما داریم رو از او کار میکنیم در مکتب ایراد، برمیگردم به مکتب، اینه که ما تمام تلاش خواهیم میکنیم با کمک اساتید مختلف از کشورهای مختلف، یعنی ما از حتی اکتیویست های سوریه هم آوردیم برای بچه ها که آموزش بدن، تلاش میکنیم که یک نسل جدیدی از فعالین اجتماعی رو بتونیم تربیت بکنیم. و اینها که داخل افغانستان هستن، من خود من شخصا باور دارم که اگر تغییر بخواد در افغانستان به وجود بیایه، از داخل افغانستان به وجود میایه. و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که از آدم هایی که در داخلند و دغدغه دارن، میخوان کاری بکنن، وطن خود دوست دارن، حق خود به عنوان زن میفهمند، امکاناتی که نیاز دارن برای اهداف و پروژه‌ای که دارن در از اونا مهیا بکنیم. اعتراضاتی که در هرات رخ داد به خاطر بسته شدن انستیتیوت ها، شاگرد ما بودن، خیلی تشکیلات کوچولو کوچولی در سراسر افغانستان ساخته شده که توسط زنان مدیریت میشه و بیست کارم کاملا رضاکارانه. ما فقط به اونا یاد میدیم که چجوری تشکیلات ایجاد بکنن، چجوری سازماندهی بکنن، چجوری مثلا امنیتی رعایت بکنن و اینها. فکر میکنم در آینده نه چندان دور ما با یک نسل جدیدی از اکتیویست های آموزش دیده و توانا هم مواجه خواهیم بود و دیگه شاید تغییراتی که قطعا بهتر خواهد بود از طریق اونا اتفاق بیفته در داخل کشور.
د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. په افغانستان کې د ماين پاکي پروګرام ځندېدل. د ناروی د ولسم راستو مؤسسي ویلي چې د امریکا له خوا د نړیوالو مرستو د ځندېدل لامل یې د افغانستان په ګډون په 1200 هیوادونو کې د ماين پاکي پروګرامونه ځندول. په کاناډا او مکسیکو د امریکا د تعرفو زیاتېدل. د ډونلډ ټرمپ حکومت د کاناډا او مکسیکو نه په واردونکو توکو 25% ګمرکی تعرفه لوړه کړې ده. کاناډا او مکسیکو په ورته اقدام لاس پورې کړی. او د افغانستان په قانونو پانګونه د طالبانو حکومت محلي او خارجي پانګوالو ته اجازه ورکړې ده چې د قیمتي ډبرو په استخراجولو کې پانګونه وکړي.
سلامونه ستړي مشاین نن یک شنبه ده د دلوي اصلواقي 14 او د فبروري 2 نیټه ده. د امریکا د نوي حکومت د مالیاتي او امنیتي مسایلو اړوند اقدامات باره کې به راپورونه ولرو، خو په پیل کې د نړیوالو مرستو کمیدلو سره د افغانستان وضعیت ته کتنه کوو. ملګری ملتونه وی په افغانستان کې هر میاشت تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مړه کیږي یا ټپیانیږي. د ناروی د ولسی مرستو مؤسسې هم خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوانه په خپلو بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله یې د افغانستان په ګډون په 1200 هیوادونو کې د ماین پاکۍ پروګرامونه ځنډولي دي. نور جزئیات به په راپور کې واوري.
ماینونه لا هم هر میاشت په افغانستان کې څه ناڅه 55 کسانو ته مرګ او ژوبله اړوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي اداره یا اوچا وایي چې د دغو چاودیدونکو توکو تر 80% قربانیان ماشومان دي.
افغانستان لا هم په پراخه ډول ناچاودو توکو باندې ککړ دي. 3.3 میلیونه زیات کسان د ماینونو او ناچاودو توکو په یو کیلومتر کې ژوند کوي. هر میاشت تر 55 پورې کسان چې 80% ماشومان دي د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنه کې مړه او یا هم ټپیانېږي.
د ملګرو ملتونو دغو اندېښنو سره سم د ناروی د خلکو د مرستې ادارې بیا په یو تازه راپور کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر خپلو بهرنیو مرستو باندې د 3 میاشتو بندیز د لګولو له امله د افغانستان په ګډون په 1200 هیوادونو کې د دې ادارې د ماین پاکۍ پروګرامونه د ځنډ سره مخ شوي دي.
د ناروی د خلکو د مرستې ادارې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې چې د 15 اتیا ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مالي مرستې کنګل کوي، سمدستي خپل ټولې چارې او فعالیتونه ودروي چې د امریکا له ملاتړ سره تړاو لري.
د ماین پاکۍ د مؤسسو مسولین وایي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د اگست په میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د ماین پاکۍ پروګرامونو سره نړیوال مرستې کمې شوې دي.
مشر د نړیوالو متحده ایالات خپل مرستې په افغانستان باندې بندي کې نور هیوادونه لکه جرمني، لکه هالند، اتحادیه د اروپا، جاپان دوی هم ماین پاکۍ پروګرام د لپاره په 2023 کې ډېرې کمی پیسې ورکړې او هغه یې څه ورکړلې. دوه مو خارجي موسسه ورکړلې. د افغانستان ملي موسسات چې د ماین پاکۍ پروګرام د ملت تیر تشکیلې دوی نه تیر کال او نه سکارې دوی پیسې ترلاسه کړې دي.
شنون کې په دې باور دي چې متحده ایالات تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او د مرستو بندیدل به په هیڅ ډول بی اغیزي نشي پاتې کېدلای.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا مرستې په نړۍ کې خپل ځانګړی اغیز لري او بیا په افغانستان باندې یو غریب او فقیر هیواد باندې خو بیا په ځانګړي ډول خپل اغیز لري.
د کوم وخت چې په افغانستان کې امریکایانو مرسته ځنډولې ده تاثیرات لري ته به خبره ده. ولې په دې چې مرسته عام خلکو سره کیږي، د بیچاره خلکو سره کیږي، د مظلومانو سره کیږي، په کلیو باندې کې د عام افغانانو سره کومکونه کیږي، نو کدا مرسته وځنډول سي او دا مرسته چې اوس کته کړي دي د افغانستان لپاره پر عام خلکو باندې فشار دی، پر ولسي خلکو فشار دی، پر کلیوالي خلکو، پر ښاري خلکو باندې فشار دی. د امریکا مرسته ځنډولې افغانستان د پاره په ځان دی.
What a nice د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نوی ورځ لپاره د ټولو بهرنیو مرستو د بندیدو د پریکړې وروسته ملګرو ملتونو په اړه افغانانو باندې د امریکا د مرستو ځنډولو د اغیزې په اړه اندېښنه ښودلې ده. احسان لاریوزای، امریکا غږ.
پامدی جریان کې د طالبانو حکومت محلي او بهرنۍ پانګوالو ته اجازه ورکړه ده چې د قیمتي ډبرو په استخراجولو کې پانګونه وکړي. د راپور د مخې نه د طالبانو اصلي مقصد دا دی چې کلدي لارې عاید ترلاسه کړي، خو د قانونو د استخراج ماهرین اندېښنه څرګندوي چې دا کار به د افغانستان طبیعي زیرمو ته زیان ورسوي.
په 2010 او 2014 کلونو کې د امریکا او ملګرو ملتونو د سرویګانو په اساس د افغانستان تر ځمکې لاندې د میلیاردونو ډالرو نه زیات با ارزښت قیمتي ډبرې او معدنیات پټ پراته دي چې په دې کې لال او مرجان، زمرود، سره زر او لیتیوم د یادونې وړ دي. په 2020 کال کې د طالبانو بیا واک ته رسیدونه وروسته د دې قیمتي ډبرو او معدنیاتو د استخراج په برخه کې ډیر کار نه دی شوی. د طالبانو د حکومت په وینا یوازې 200 محلي شرکتونو ته د ځمکې لاندې قیمتي ډبرو د استخراج د میلیاردونو ډالرو پروژې ورکړل شوي دي.
این نفرید کاست ای مسلسل وار است، اخسم را گاز بین است، بین است موادش اضافی که استخراج میکنیم، صرف میکنیم، باز ازی این امینی فراید که از واضی معلوم میشه و معلومات میشه که رد در کدام طرف رفته، در کدام ساحه، در کدام ساحه. باز این امی جای غوچ میکنیم، باز از بسکوارتر این ماشین رو زیاد استعمال میشه. خدا ایجا که است افغانستان ماشین رو اصری ماشین رو نیست.
د واکمنو طالبانو په وینا دوی غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، خو دې کار کې د دوی په وینا خنډونه موجود دي. بلخوا د امریکا د یوې سروې له مخې افغانستان کې د سکرو، کرومات او مرمرو استخراج زیات شوی دی.
نو چی بود کې ما مسد سابق کاری چی نه بود از ما، باز که خبر شدیم که مسد مادن های چی شد سرمایه گذاری میکنم، ما هم رفتیم داوطلبی کردیم. در داوطلبی مادن مطلب شریکا داریم زیاد، باز همون شرکت ما داوطلبی را چی کرد.
د طالبانو د حکومت د قانون او صنایع وزارت وخت په وخت د قانونو د موجوده پروژو په اړه معلومات خپروي څو بهرني پانګوال راجلب کړي. د نړیوال بانک په وینا په 2023 او 2024 کلونو کې د قیمتي ډبرو د استخراج او پروسس کار 2% زیات شوی دی.
سنگا دیگه از ما فروش ما زمرد است، یاقوت، بیروج، سنگای نفرید، گراسولر، دیگه سرپنتین، لاجورد و مشتری ما مختلف دیگه. مشتری بیروج که از تایلند، این بیروج و زمرد و یاقوت تایلند، بنکاک، این دیگه این امریکایی هم هستن و همه.
د طالبانو بیا واک ته رسیدونه وروسته زیات شمیر بهرنیو پانګوالو له افغانستان څخه پیسپکې کړي، خو اوس چې د امنیت د نسبي ښه والي خبره کیږي نه یو شمیر بهرنیو پانګوالو بیرته افغانستان ته مخه کړې ده. خو بیا هم ورسره دا اندېښنه موجوده ده چې نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو دوی به دلته څنګه فعالیت کوي. خو هغه ملکونو چې د طالبانو حکومت سره ډیپلوماتیکي اړیکې پیل کړي دي، د هغوی پانګوالو افغانستان کې کار پیل کړی دی چې یو مثال یې د چین دولتی شرکت ایم سی سی دی چې د مساینک په ساحه کې کار پیل کړی دی.
همونګه بهرنی پانګوال راجلب کو، هغه چې په دغه برخه کې تجربه لري، کافی ظرفیتونه لري او راشي هم افغانانو ته ګټه ورسي هم بهرنی شرکتونه.
د جمهوریت په وخت کې یوازې 14 شرکتونو د قانونو په برخه کې کار کاوه، او اوس هم یو خاص شمیر شرکتونه شته دي چې په دې ساحه کې کار کوي. د افغانستان د قیمتي ډبرو د استخراج د پروسې په اړه ماهرین اندېښمن دي چې ډېر په غیر مسلکي توګه ترسره کیږي، چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان قیمتي زیرمو ته ډېر زیان ورسوي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
د قانون د استخراج موضوع ته په کتو د نړیوالو مرستو کمیدلو سره د افغانانو د بیړنیو اړتیاو پوره کېدو او په ټوله کې د ملي اقتصادي ودې او پرمختګ په بدیلو لارو چارو د افغانستان د پانګوالو او سوداګرو د ټولنې د مشر عبدالهادي فرهنګ صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې. فرهنګ صاحب، تاسو ستړي مشي اجازه راکړئ او له پوښتنه مې دا و چې د افغانستان اقتصادي سیستم څومره په مجموع کې په نړیوالو مرستو متکی و چې په کمیدو یا په دغه ځنډولو سره د خلکو ژوند ورسره ورځ تر بل ډیر خراب یادیږي؟
سلام تاسو مبارک حضور ته ټول بیرندگان تاسو سلام احترامات ادا کوم. مسله دا ده چې د افغانستان یو تزریقي او یو د خارجي کومکونو سیستم و چې همیشه د کومکونو راته دوی اقتصاد هغه سیستم د اقتصادي او سیستم د خلک د کومکونو پورې تلاو د کوم زنجیر غوندې و. همیشه خلک په تمه و چې خارجي کومکونو سي لکه پروژې عامل منفع نه توسعې پروژې نه شروع تر هغه استراري کومکونو پورې چې دا چې یو دم مثال قطه کېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې اوس ژمی دي، په دې ژمه کې کار نشته، بیکاري ده، اشتغال نشته، خلک په هر بخش کې احتیاج محتاجه و منتظر و چې د کومکونو ورته ورسیږي. یو خو د بېوزله خلک چې ډېر بیچاره دي په دې کومکونو باندې همیشه استوار و. تاسو ته بهتره معلومه په افغانستان کې د دومره وخت په جنگ او په مشکلاتو کې ډېر خلک شهیدان سو، ډېر خلک بېوه او یتیمان بیچاره پاتې سو. هغه مشر د کورنۍ نشته چې کار وکړي، اشتغال وکړي. افغانستان خو نه کوم کار شته نه کوم اشتغال شته. په دې خاطر کې د کومکونو د دوی د یو مرهم غوندې همیشه ژوند لپاره ډېر خو.
یعنی ستاسو په نظر چې دغه ناڅاپي د کومکونو بندېدل عامو خلکو ته یو څه زیان رسولی، خیر ورسره که داسې یو اړخ زیات کړي چې دغه داخلي څه ډول منابع اوس وخت ستاسو په نظر باندې شته چې هغه د افغانستان د دې اقتصادي سکتور ورسره لږ زره چټکه وده وکړي یا د اقل دغه روان بحران کم کړي؟
خو دا داسې ده چې متاسفانه د پخوانیو حکومتونو د دې اقتصاد متکی په خارج متکی باندې دا ډېر رواج شو. خو دا ډېر یو اشتباه و، دا ډېر یو زمینه د خونه و د دوی د بد بې برنامګي او مشکلات زمینه هغه وخت و چې اوس موږ تاسو هغه وینو. خو خبره دا ده چې د اقتصاد باید بومي طرف ته لاړ شي، اقتصاد باید داخلی منابع ته اتکا و که مونگو تاسو په افغانستان که بهترین معادن لرو په دنیا که نشته. او متاسفانه در معادنون هم اگه خلق مثال استخراج که چی معلوم نده چی زمینه دی کار، زمینه دی اشتغال، زمینه دی خلق دی او گوله روزی پیدا کول و زمینه باید مساید چی اگه هم پا دی پروژو که شفافیت نلری. باید در مسئله باید دیر وقت لگیگی چی اقتصاد بومیسی، اقتصاد دی افغانستان دی منابع په اتکاو کې د خپل درآمد
فرهنګ سره
هغه درآمد
زه دغه تخصصي برخه لږ وروسته درنه توضیح اخلم. خو که یو مسله چون دا ټکه تاسو ذکر کو، ستاسو په نظر ولې څه دلیل دی چې اوس د طالبانو په حاکمیت کې په دې درې نیم کالو کې په افغانستان کې څوک د سلوی پانګونه نه کوي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بانکونو باندې د مشکلات چې راغی، بانکونه هغه ثبات خود د لاسه ورکه. خلک پانګونه هغه وخت کوي چې بانکونه ثبات ولري، اقتصادی بخش که مثال دوی برگشت سرمایه چی در بیمسی اقاقت شرکتون لکه مثال زمنز، ای بی بی، الستوم، اروپایان دوی اکثرا برق یا لوی بندونه چی در پروژه دی دوی پوری مربوط رو. خود دوی بیمی ارده دیر ضرور در افغانستان بیمی برگشت سرمایه نشته. یا مثال سیستم دی بیوتی یا بیو اقا پروژه چی مثال آبادانی رازی بیواد که اقا اوس نشته. پخوا مثلا بیمه میگا بود دی بانک جهانی چقدر پروژه چی مثلا مشکلات در لود اقوی دوی بیمه کول خسارات بل کول. متاسفانه نه بیمه سمدی نه بانکون سمدی. بانکون شته و سنتی بانکون دی
اوست.
خلق بانکون باندی دمره اعتماد نلری، دیر اعتماد صرافی بازار سنتی بله. کیده پس بازار سنتی کم تاسو به بهتر معلومه ده یو الف او یو تیم دی چې مثال یا پاکستان چوک یادگار کې دی یا ایران کې دی یا دوبه کې به د ځان فینانس دوی کوشش کی چې یو موج کې ایجاد سی د فرمان چې د رژیم محترم راغی چې په بندگی دوی دی موج نه سو استفاده وکړو ډالر تیته ورته کیږي دای چا ته ضرر ده د موږ چې مصرف کننده یو په افغانستان کې حضور لري
در خلق شبیه
دیر ضرر لری پایده مندی در خلق چی خارج کده در دلار و کلدار و در عرض خارجی در کتکی و پرتکی دیدوی نفده
بله.
در یو مافیایی شیرازه در چی افغانستان که همیشه وجود لری
پایشون فرهنگ سبلی رو بخواه وقت مدل کم و بیرتر ازم آقا اصل موضوع تا چی داغا تاسی خبر که بمخ که اوریدلی چی طالبان و محلی و بحرانه و پانگوال و تا اجازه ور کرده چی پا منرالی کانون و بانده پانگوانه و که خصوصا قیمتی کانو پا استخراج بانده. ده دس وی مهم پنګونې څارنه واغ تخصصي ارزونه د پاره څومره په افغانستان کې اوس شرایط مساعد دي تاسو په نظر؟
دوه بخش تخصصي د مو پګونو کې دي په دنیا کې اصلا تر افغانستان یو نظارتي کمپنیګان دي چې مثال لکه جرمني کې یو کمپنی د لا مایر پنامه چې هغه پروژه برق چې د افغانستان دوی نظارت کول په دنیا کې دوی نظارت کوي. یو نظارت ده چې ډیر مهم ده، یو سرمایه گذاری ده، یو ټکنالوژي ده. باید په افغانستان د قانون چې دي د الټر ریفاینسي پالایش سي هغه ټکنالوژي نوین چې ده په خارج کې ده هغه باید راولسی. اوس متاسفانه سنتي استخراج کیږي، سنتی استخراج که دموق ضرر ده، لکه چینایان مثلا را طول افریقی که مثلا سرمایه‌گذاری وکم معادن و باسل فلا را خام هم دست چین تا دوی تا بیاد طول ضرر سو در خام فروشی معادن استخراج خام لیگل صادر کول در دراز مدت که در افغانستان در خلق طول ضرر دی. زه دوام چې دا باید په داخل کې پالایش سی، رفایند سی، التا بیادیر یا خلی صادراتی بنا ورتور که چی باید صادر شی، چی دیر لکه سونا غوندی نه باید صادر سی، ارزش یابی ارزش دیر سی.
پویشم مننه عبدالهادی فرهنگ صاحب، ستاسی ده حضور ندیره دیره مننه کم کورم وادن
تاسنه مننه ایله کام مننه.
درنو لیدونکو د یو لنډي وقفي وروسته واشنگتن ته د اسرائیل د صدر اعظم د سفر جزئیات وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له خوانه په کاناډا، مکسیکو او چین نوی ګمرکی تعرفو ته په ورګون کې کاناډا په امریکایي وارداتو ګمرکی تعرفې لګولي. مکسیکو د تعرفو لګولو هوډ کړی او چین ورسره مخالفت څرګند کړی. پامو کوي پوره راپورت.
د ولسمشر ټرمپ لخوا د کاناډا، مکسیکو او چین پر وارداتو د تعرفو لوړولو ته په غبرګون کې د کاناډا لومړی وزیر جسټین ترودو د شنبه په ورځ ویلي چې هیواد به له امریکا څخه په 1.55 میلیارد ډالری وارداتو 25% تعرفه لوړه کړي. د مکسیکو ولسمشر هم خپل هیواد ته د امریکا پر صادراتو د تعرفې لوړولو اجازه ورکړي. له دې سره هم مهاله چین هم د ولسمشر ټرمپ لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفې لګولو ته د بل مثل غبرګون ښودلو اعلان کړی.
نن شپه زه اعلان کوم چې کاناډا به امریکایي سوداګریز اقدام ته په غبرګون کې کاناډا ته د میلیاردونو ډالرو پر ارزښت 1.55 امریکایي وارداتو 25% تعرفه لوړه کړي. په دې کې به سر له چهارشنبې د 150 میلیاردو ډالرو پر ارزښت په وارداتو او له هغه وروسته په 1 ورځو کې په پاتې 1.55 میلیاردو ډالرو پر ارزښت وارداتو ګمرکي تعرفې ولګول شي. دا کار به کاناډا د ای شرکتونو ته د متبادلو لارو چارو د مندلو فرصت ورکړي.
د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې پر چینایي وارداتو 10% او له مکسیکو او کاناډا څخه پر وارداتو 25% ګمرکي تعرفه لوړه کړي، اقتصادي بیړنۍ حالت اعلان کړي. د امریکا لخوا د دې تعرفو د لوړولو په ترڅ کې له کاناډا د رواریدونکو تیلو، طبي ګازو او برېښنا 10% تعرفه لوړه شوې. کاناډا او مکسیکو د امریکا دوه تر ټولو ستر سوداګریز ملګري دي. د مکسیکو ولسمشر د ولسمشر ټرمپ د اقدام پر وړاندې د بل مثل غبرګون ښودلو خبر ورکړي.
مکسیکو به بل مثل اقدامات اعلان کړي. ما د مکسیکو د سوداګری وزیر ته د متبادل پلان د پلي کولو ویلي. په دې اقدام کې د مکسیکو د ګټو د دفاع لپاره ګمرکي تعرفې او نور اقدامات شامل دي.
چین هم د ولسمشر ټرمپ لخوا له دغه هیواده امریکا ته په وارداتو د 10% تعرفې لوړولو په اړه خواشینی ښودلې. د چین د بندنوي چارو وزارت وایي چې د خپلو مشروع ګټو او حقونو څخه د دفاع کولو لپاره د اړینو اقداماتو ترسره کولو ته ژمن دي. خو د امریکا ولسمشر وایي د امریکا نړیوال ملګري په دې اړه له امریکا سره ظالمانه چلند کوي او دی چمتو دی چې د خپل هیواد له اقتصادي ځواک څخه په استفادې دې حالتو ته تغییر ورکړي.
ګمرکي تعرفې به زموږ هواد بډای کړي.
اقتصادي کارپوهان په دې اړه چې ګمرکي تعرفې لوړول به د امریکا پر اقتصاد او خلکو څاغیزه وکړي یو خوله نه دي.
د تعرفو تګلاره په یو داسې ډول عملي کېدای شي چې اغیزه یې له هیواده د باندې محسوس شي.
خو نور اقتصادي پوهان په دې باور دي چې ګمرکي تعرفې د یو هیواد اقتصاد کمزوری کوي.
په اوږد مهال کې به ګمرکي تعرفې بې باوري رامنځته کړي. له سوداګریز اړخه هیڅ یو پانګوال نه غواړي چې په یو داسې هیواد کې چې اوس یا راتلونکي کې د تعرفو سره مخ کېدونکی وي پانګونه وکړي.
د امریکا ولسمشر پر هر هغه هیواد چې د ناقانونه کډوالو د مخدرو موادو د سوداګرۍ سره د مبارزې په اړه د نوموړي غوښتنې نه مني باندې د لوړو تعرفو د لګولو ګواښ کړی. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو د شنبه په ورځ یعنی پرون په خپل لومړني خارجي سفر کې مرکزی امریکا ته لاړ او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په مهم لومړی توګه ټینګار وکړ. او سره د دې نه چې د سیمه ایز رهبرانو د سخت مخالفت او مقاومت یې مطرح ده، مارکو روبیو دا پیغام هم د ځان سره وړی دی چې د پاناما کانال واک بیرته خپل کړي. په غیر قانوني کډوالۍ باندې محدودیت د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي مهمې هڅې دي، خو په لویدیځه نیمه نوره غاړه کې د چین د مخ په زیاتېدونکي اثر او رسوخ مخنیوي او د متحده ایالتونو لخوا د پاناما کانال کنټرول ترلاسه کول یې لومړیتوب بلل شوی. د پاناما کانال د امریکا د خوانه جوړ شوی او په 1999 میلادي کال کې د پاناما حکومت ته سپارل شوی، خو سخت مخالفت کوي چې بیرته یې د ډونالډ ټرمپ په غوښتنه امریکا ته وسپاري. په امریکا کې د دیموکرات ګوند ملي کمیټې د شنبې په ورځ په مینیسوټا ایالت کې خپل ایالتي مشر کین مارتن د خپل ګوند عمومي منشي په توګه ټاکل دی. مارتن په پام کې لري چې د 13 نومبر میاشت کې د جمهوری ریاست او کانګرس په ټاکنو کې د دیموکرات ګوند د ماتې له امله رامنځته شوې مایوسي ختمه کړي او ګوند ته نوی قوت وبخښي. مارتن ژمنه کړې ده چې په ټولو متحده ایالتونو کې به د ګوند جوړښت باندې د سره غور وکړي او نوو سیالیو ته به چمتو کړي. او د سوریه موقت جمهور رئیس احمد الشر خپل لومړنی خارجي سفر کې سعودي عربستان ته تللی او ویل شوی چې هڅه کوي د څرګنده کړي چې دمشق په سیمه کې د مهم متحد ایران څخه ځان لرې کوي. احمد الشر چې یو وخت د القاعده ملګری و، نن یک شنبه د خپل بهرنی چارو وزیر اسد شیبانی سره یو ځای د سعودي مرکز ریاست سفر کړی. د سعودي ټلویزیون په خبره شوې ویډیو کې دواړه کسان ښکاري چې د یوې الوتکې کوزیږي او په هوایي ډګر کې ورته د ریاض د والي مرستیال محمد بن عبدالرحمن هرکلی وی. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم نن دوشنبه واشنگتن ډی سی ته ورسیږي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف سره لیدنه وکړي. صدر اعظم بنیامن نتنیاهو ویلي چې په غزه کې د اوربن راتلونکي پړاو په هکله خبرې د همدې را روانې دوشنبه یعنی سبا په ورځ پیلېږي.
امریکای ولسمشر اسرائیلای 15 کلن کیت سیگل د شنبه په ورځ د شپږو میاشتو بند وروسته د دوه نورو کسانو سره یو ځای د حماس لخوا آزاد شو. دای او میرمنې عفیفه د 2023 کال د اکتوبر په 1 ل خپل کور د کفر ازا سیمه څخه تختول شوی وو او په خپل موټر کې غزې ته بیول شوی وو. عفیفه د 2023 کال په نومبر کې خوش شوه او د خپل میړه د خوشی کولو لپاره یې نستړی کیدونکې هڅه وکړې. سیګل چې کمزوري او مخې زیړ ښکارېده، ل خپل کورنۍ سره یو ځای کېدل یو ډیره عاطفي او د احساساتو ډکه شیبه وه او خبر شو چې زوی یې ژوندی دی. لا هم دوه نور امریکایي وګړي د حماس په بند کې دي او د څلور نور کسانو د وژل کېدو اعلان شوی. امدارنګه فرانسوی الاصل اسرائیلای اوفر کالدرون او اسرائیلای وګړی یاردن بیباس هم آزاد شول. حماس بیباس ته ویلي چې میرمن او دوه کوچني زامنې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوې دي، خو اسرائیل د دوی وژل نه دی تایید کړی. د اوربان د وکړې لمخې اسرائیل لسکونه فلسطینی بندیان خوشی کړل چې د فلسطینیانو د هرکلی سره مخ ټول. همدارنګه د رفا پوله بیرته پرانیستل شوه چې هره ورځ به 50 فلسطینیان هر یوې د دریو ملګرو سره د طبي درملونو لپاره له غزې څخه وځي. د د اوربند لومړی پړاو یو ورځ مخکې لاغې پایل شو چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ځینې څېړونکي او اسرائیلیان باور لري چې همدا ترامپ و چې دواړه حماس او د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دې تړون منلو او عملي کولو ته وهڅول. نتنیاهو ترامپ د اسرائیل یو ستر ملګری ګڼي.
زه باور لرم چې مونږ به د ګډ کار له لارې د امریکا اسرائیل اتحاد نویو لوړو درجو ته ورسوو. زه ډاډه یم چې مونږ به د ایران د ترهګریز محور ماته حتمی کړو او د سولې او سوکالۍ نوې دوره برامنځته کړو.
د نتنیاهو یو سخت دریځ سیاسي ملګری ایتمار بنیکویر د حکومت څخه وتلی او بل ملګری بزالیل سموتریچ وایي چې که حکومت د اوربند سره مخته ولاړ شي نو دی به هم استعفا وکړي. دا کار د نتنیاهو حکومت پرځولی شي او نوې ټاکنې رامنځته کولی شي. په همدې حال کې اسرائیلي شنونکي وایي چې ترامپ د منځني ختیځ لپاره پراخه ستراتیژي لري.
مون پوهیږو چې ترامپ دوه ستر هدفونه په نظر کې لري. لومړی د ټولو یرغمل شویو خوشی کول او دوهم د سعودي عربستان سره سیمه ییزه سوله. مونږ په دې هم پوهیږو چې سعودیان به ونه توانیږي د داسې یو تړون سره مخې ته ولاړ شي چې په هغه کې د فلسطینی دولت جوړول شامل نه وي.
دم ګړی په غزه کې فلسطینیان د خپلو ویجاړ شویو کورونو بیا رغونه تر ټولو مهمه ګڼي. ترامپ ویلي چې اردن او مصر کولی شي څه باندې 1 میلیون فلسطینی کډوال ومني، خو هم دغه هیوادونه او هم فلسطینیان دا وړاندیز رد کړی او دای ناشونی بللی دی.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سئ د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خپرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
د کالیفورنیا په ساکرامنټو ښار کې یو افغان د عمده توکو د خرڅلاو یو مرکز جوړ کړی. د افغان وی توکي په خپل لوګو یا تجارتي نشان پلوري او هڅه کوي نور افغانان هم په دغه کار کې پانګونه وکړي.
متین عادل وکال وړاندې د کالیفورنیا په سیکرمنټو کې خپل کاروبار پیل کړو او اوس یو مغازه لري چې په خپل لوګو پکې سوداګریستو کې په اومده ډول پلوري. وای د امریکا ډیرو برخو ته دغه توکي رسېږي او ګڼو نورو کسانو ته د کار روزګار چارم برابر کړي ده.
از یک میزه کې بسیار خرڅ شروع کړم از مارکیټای البته سرباز یا فری مارکیټا اساسا الحمدلله اومدیم به ویر هاوس که حال گفتم میتونم که بزرگترین عمده فروشی افغانا در نورت کالیفرنیا ما میباشیم که این وسایل برشان عرضه میکنم.
دوی اکثر شیان پا انلاین دول پلوری او نورو سوداگرو تیم همه غزه تور رسایی چرت چی غواری زکر دیر شیان پا عمده دول خرسایی. عادل دام ویل چې افغانانی هڅولی چې خپل انلاین کاروبار شروع کړي او که هر څوک غواړي دې برخې ته راوډانګي نو دې ورته رسمي نمائندګي ورکړي چې هر ځکه په اسانۍ پلورل شي
او اونا میتونن از ما یک سرتیفیکیت دریافت کنن که بدون کلا مشکل در هر وبسایتی که بفروشن با اون سرتیفیکیت میتونن بفروشن و یک زمینه کار بسیار کلان است به تمام افغانایی که در خانه خود بشینن و از خانه خود کار آنلاین بکنن و بزنس بکنن.
وایی د امریکا په ځینو نورو ایالتونو کې هم د خپل استازولیو د جوړېدو په هڅه کې دی او کوشش کوي چې افغانان ورسره دې برخه کې مصروف شي او روزګاری وچلیږي.
څه تخنیکی ستونزې پیدا شوې نه پوهیږم خو ډیر په زړه پورې راپور درنو لیدونکو منګه لږه شیبه وروسته د تاریخ پرونه پیلېږي او تاسو ته به مهم خبرونه او راپورونه او مرکې وړاندې کی خو دا خبرونه وسته پر پای ته رسو او نیم ساعت وروسته په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په اوسېدلو تابعیت ورکولو او اقتصادي ستونزو باندې په سپینې خبرې خبرونه کې د ملمنو سره غږیږي او هر اړخیزه بحث پکې لري. تر هیله ده چې هغه در سره واوري د وسته پر تاسو نه اجازه اخلم.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متکو د امریکا